ځان نشټوالی لابراتوار کتابتون کمپیوټر لاب د زدهکوونکو شکنجه وهل ورزش او لوبغالی وان د ملي ورځو تر منځلو او د زدهکوونکو د نظم په خاطر د پیل او پای لین درېدل هم یاد سوي دي چې په دې ټولو برخو کې نه یوازې ګڼې ستونزې په ګوته سوي دي بلکې اکثره یاد موارد وجود نه لري. دوی حل لارې او غوښتنې هم وړاندې کړي دي چې په ظاهر یوازې د ارادې موجودیت ته اړتیا لري، مصارف نه غواړي او هم ډېرو کاغذ پرانیو او بیوروکراسۍ ته ضرورت نه لري. دوی د ښوونکو د معاشونو په برخه کې هم د ترسره سوي سروې په ترڅ کې پوښتنې کړي دي او وړاندیز کوي چې که چیرې د اوسنۍ 15,000 افغانیو څخه د دوی معاشونه د 10,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې لوړ سي، ښوونکي پرې راضي دي او وایي چې د ښوونکو تکافو کولای سي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې له تکړه انځورګر بهرام سادات سره مرکه اورئ. سندرغاړی باچا خان د چاربیتو په باره کې راته غږیږي او چاربیتې راوروي. لنډ حکایت، د کائنات سادات یو شعر، او ښاغلی عبدالوارث بریمن راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته ډېره توجه کوي. پیل له خبرونو کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
د مرغومی د میشتې په 14 نیټه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هیواد له 20 تنو هنرمندانو، فرهنګیانو، د پوهنتونونو له استادانو او لیکوالو سره نقدي مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه فرهنګیان او هنرمندان ډیری ناروغ او په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مطبوعاتي سلاکار ویان محمد صابر مومند په وینا دغه مرستې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وړاندیز او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په منظورۍ له دغو فرهنګیانو سره شوې دي. د استاد محمد صدیق پسرلی کوچه مولا ناول بیا چاپ شو. کوچه مولا د استاد پسرلی له مشهور ناولونو څخه دی چې 14 کاله مخکې بینوا فرهنګي ټولنې چاپ کړی وو او په دې وروستیو کې د دوهم ځل لپاره سروش کتاب پلورنځي چاپ کړی. کوچه مولا د داسې وکس کیسه ده چې هم مولا دی، هم بزګر دی، هم د خپل وخت یو ښه سیاستپوه او ټولنپوه دی. له ده سره د ماشومانو د تعلیم فکر هم شته. پر دغو صفتونو سربیره یو مرموز کرکټر هم معرفي شوی. دی د کلي مولا دی، په بهرنیو ژبو پوهیږي، راډیو اوري او پارسي موضوعاتو تبصرې کوي. د دا ډول کرکټر د دې باعث کیږي چې د سیمې ولسوال او ځینې نور خلک شک پرې وکړي چې حسینه مولا د انګریز جاسوس وي. د بالیوډ سینما د وتلې څېرې سلمان خان ټایګر زنده فلم د ډسمبر په 28 نیټه بازار ته وړاندې شو. د دې فلم ډایرکټر علي عباس ظفر او تولیدونکی آدیتی چوپړا دی. د فلم کیسه داسې ده چې 25 هندۍ نرسانې د داعش لخوا برمته کیږي. د هند مرکزي څارګر اداره را هڅه کوي چې دغه نرسانې وژغوري. په فلم کې دا دنده سلمان خان ته سپارل کیږي او سلمان خان له خپلو څو تنو ملګرو سره د داعش ډله ماتوي او خپلې برمته شوې نرسانې له دوی څخه آزادوي. سلمان خان ویلي چې د تیر فلم ټیوب لایټ د ناکامۍ غچې په دې فلم کې اخیستی.
ډیری افغان انځورګران دا خبره کوي چې د دوی په لاس جوړ شوي انځورونه بازار نه لري، خلک یې نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څانګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی بهرام سادات چې له 2 کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي، په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل آثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خو لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعد تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دې سره علاقه پیدا شوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکولټي د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې و. او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو مغه لامل شو چې ورو ورو په دې مجسمه په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونه اثر لري دا
په مجموعي توګه یو سلو پنزوس یا پینزه پنزوس آثار دلارم تقریبا یو پینزه شپگ آثار مجسمی دی انور بعد انور سیستمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه
مخکمه پا گچ کوه اوست یو مکس دی لرگه یو دی طبی لرگه دی طبی ونونه او هم دارنگ دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کوالشی چه پخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه او غانه اقا ترین راو باسی.
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او دینی سوژه پا اثارو که پا بیا بیا تکراریگی ستاسو در خوخی سوژه چه دی پا مجموع که دیر پا کم موضوعاتو باندی کار کوه؟
زمو اکثرا اقا آثار دقا حماسی برخونه لری پس ده حماسی نه فرهنگی ارخونه دیر دینم.
طبعا لانجورگران و سره با مرابطه ای اکثر وقت ما اوریدلی دی دوی ده خپل کاروبار نه دیره ناراض دی وای چه فروش نلری.
اگه انجورگرانم چیزی پیشنم ده خپل شخصی کارگاوی لری او پا دو که کار کهی اگه پس لغونه نظر پا مغا خپل ارتباطاتو به هر خود ده خپل آثار پا دیره چی تپاید چی اگه که مو ایساب کو تقریبا دیگو اگه نیم مصرفی چی یو هنرمند اگه مادی مصرفی چی پکلی اگه تقریبا نشی پوره کولی. نو پا دو برخه که دی اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه و دغه برخه که دغه خاص توجه ولر. دولت اغا آثار چه اخلی مکثرا پوغو شپگ میشته یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان پسگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. او زمان آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاه جور که ترسو چی دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتراری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چی اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پیو دیر تی تبایه یو تکس وخلی او و کولشی چی هم ده هنرمند ده انزوری رو آشناوی او هم دارنگه ده دولت ببودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه و تا با غختل کدل او پا دیر تیت بایا با دوی خپل آثار باوله لالت آثار بای پا نمایش که خوال لبل اخوا ده معرفی ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نرک
پا دیره چه هلوان ده داره پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منه نستاسونه کورمودان
ستاسنه هم من.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
اوسنی افغان سندرغاړي داستانونه او چاربایتي کمی بولی خو په خوا به چې د شپې له خوا چیرته ساس کېده او شپه به پخس وه نو بیا به ورته داستان او چاربایته وو. سندرغاړی باچا خان وایي چې دا د مشرقي د سندرغاړو ډیر خو شکل او دود وو خو سنی سندرغاړي هغه سي نه پالي. ښاغلی باچا خان د چاربایتو په باره کې غږیږي او بیا له سا سره چاربایتې راته وایي.
چاربایتې خو شاعر خو یې ملنګ جان استاد دی چې دا چاربایتې ملنګ جان استاد جوړې کړي او چې خلکو باندې اورېدلی دي لکایف استاد او د ما په یادښت باندې نواب د ملنګ جان چاربایتې وایي جلال الدین وایي او د مونږ والد صاحب هم ویلی دی خو هغو نه چاربایتې چې ما د دونه اورېدلی دي چې ویلی دي چې ما لیدلی دا خلکو ډېر یو دا طرز به نو فکر کوم ویلی ملنګ جان استاد د چاربایتې خو طرز به دغه پښتنو سندرغاړو ورته جوړ کړی نو د دې طرزونه چې ځکه زاخل استاد د پښتو باجمارو زه داسې فکر کوم چې دا زاخل استاد به دې ته دا طرزونه جوړ کړي. ډېر د ننګرهار خلک یې وایي څوک پرمیشور کې کومه سندره ورته وایي چې داسې فکر نه کوم کوي خو نه جات د ننګرهار نه دی خو پاول کې نشته کاول کې هر سروي هغه به وای دویم سور باندې دریم سور باندې به بس د چاربیت لمبري بیل اصلي د چاربیت ټاټ بیل دی او طرز بیل دی لینې بیل دی کېږي نورې سندرې به وای بیا سړی خش کې چې یو چاربیت ووایه هغه د ننګرهار خلکه چې پوهېږي په موسیقي بیا وایي یو چاربیت مونږ ته وایي وروره
دا ځل وغمې د روسیې د نامتو ډراما او کیسه لیکونکي چیخوف یو داستان لوستی. چیخوف چې څلور څلوېښت کاله یې عمر کړی، شاوخوا اووه سوه کیسې، ډرامې او نورې لیکنې کړې دي. د چیخوف کیسې ډېرې پیچلې نه دي او ژوند پکې هغسې انځورېږي لکه څنګه چې دی. په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه لولي، تاسو همداسې یو څه احساسولی شئ.
یوزلکوف چې د جګیرت به مهندس وو، خپل اصلي خار ته راغی. لده غوښتنه شوې و چې د هدیرې زړه کلیسا بیا ورغوي. د په دې خار کې دنیا ته راغلی وو. همدلته یې مکتب ویلی، زلمه شوی او واده یې کړی وو. خو کله چې له اورګاډي راښکته شو، خار ورته نه آشنا وېسید. هر څه بدل شوي وو. همدا د اورګاډي د سټېشن ځای اتلس کاله پخوا چې د پیټرسبورګ ته کډه کوله، خوشی ډاک وو. کوڅه ډبو هلکانو به ورکې نولی نیول او یاده اوس چې د ښار په لوی واټ د څلور پولیس هوټل مخخکاری بالکل په همدې ځای کې یو بدرنګ شین بخون دیوال گئی. خونه کورونه نه دیوالونه دومره بدل شوي وو لکه خلق. یوزل کوفتا د هوټل د پیاداله ځوابونو پته ولګېد چې د ښار د هغه وخت تر نیم زیات اوسیدونکي اوس یا مړه وو یا بې وزله یې ځپلي وو، له پامه غورځېدلي او هېر شوي وو. ده د هوټل له پیاده څخه د ځان په باره کې پوښتنه وکړه. یوزل کوفتي هاګدن هغه انجینر چې خپله ښځه یې طلاقه کړه، په سایر بیوکسي واټ کې یې کور وو. ستا خو به یاد وي، صیب نه مې یادېږي. څنګه دې نه یادېږي؟ د هغه د طلاق کیسه خو ډېره جنجالي وه. آن دا د ښار ګاډیوانان ورباندې ټول خبر وو. شاپکین وکیل راته طلاق واخیست، هغه خدای وهلی. هغه په قیتو کې چې ډېره غلطي کوله، چې په کلوب کې وهل شوی و. ایوان نیکولایچ، هو هغه مړ دی که ژوندی؟ شکر ژوندی دی صیب. هغه اوس سر محرر دی، ځان ته دفتر لري، ښه په مزو کې دی. په کارپیچنی واټ کې دوه کورونه دي، ابل او راځي د لور واده و. یوزل کوف د کوټې په مخ کې قدم واهه، ستومانه و، او په همدې حال کې فیصله وکړه چې شاپکین په دفتر کې وویني. ماسپښین و، له هوټل راووت او د ګرپچنی واټ په لورې ورو ورو ګامونه واخیستل. شاپکین یې په خپل دفتر کې وموند. تیره یې ډیره بدله شوې وه. هغه ښکلی، زیرک، چالاک، مست او بې پروا شاپکین اوس بدل شوی و. یوزل کوف ورته وویل، ته به مې نه پیژنې، تا هیر کړی یم، ستا پخوانی بایپار یوزل کوف یم. شاپکین ته ور یاد شو، ویې پیژاند او د سترګو په راب کې یې ډیر څه ذهن ته ورغلل. ویې ویل، یوزل کوف څه وایې؟ یوزل کوف نور نو د حیرانتیا څرګندولو، پوښتنو او تیرو یادونو یو تیز باران و چې پیل شو. شاپکین وویل، عجیبه ده، بیخي مې تمه نه وه. څه درته راوغواړم؟ شمپاین دې زړه ته کیږي که بحری چنګاخ غواړې؟ انډیواله، تا مې ژوند ته دومره ډیر څه راکړی دي چې اوس که هر څه درسره وکم کم دي. یوزل کوف ورته وویل، ځان مه پازابوه، له ما سره وخت کم دی، زه باید همدا اوس هدیرې ته لاړ شم او کلیسا وګورم، د هغې بیا رغونه مې په غاړه اخیستې ده. شاپکین وویل، ډیر ښه، داسې سپک څه به سره وخورو، بیا به په شریکه هدیرې ته لاړ شو. زه ډیر ښه آسونه لرم، زه به دې ورسوم او د کلیسا مشر ته به دې ور وپېژنم. دا هر څه زما په غاړه. ګوره، داسې پردی پردی کېږي ولې؟ ولې داسې په احتیاط را سره چلیږي؟ اوس مه رانه وېرېږه. بیا یې وخندل، که یو وخت رانه وېرېدې بې ځایه نه وو. هغه وخت چوتار وم، 420 وم، هېچ چا د رانږدې کېدو جرأت نه کاوه. خو اوس تر اوبو هم مات یم، تر وهو هم عاجز یم. زه اوس بوډه شوی یم، اوس عیالدار یم، اولادونه مې دي، اوس په مړو کې حساب یم. دواړو ملګرو ډوډۍ سره وخوړله او د جوړه آسونو په بګۍ کې د ښار د هدیرې په لور وخوڅېدل. شاپکین چې په بګۍ کې کېناست ویې ویل، هو عجب وختونه وو، لکه یو خوب زړه ته به دې نه لویږي. یاد خو به دې وي چې ښځه دې څنګه طلاقه کړه؟ د هغې پیښې کابو 20 کاله وشول. زما یقین دی چې ستا به هر څه هیر وي، خو زما داسې یادېږي لکه دا پرون چې مې درته د هغې طلاق اخیستی و. ای خدایه، څومره جنجالونه مې وګالل. زه ډیر تیز، زیرک، چالاک، چلباز، اکلاک سړی وم. کله کله به له مشکل کار سره مخ شوم، لکه ستا کار چې وو او مزبزب به یې کړم. تا په هغه وخت کې څومره حق و زحمه راکړه؟ 15-16 زره. د همدومره پیسو کار وو، قسم نه وایم. ته ووایم، ته پیترزبورګ ته لاړې او ټول جنجال ته ماته پرېښود. هغه ستا میرمن صوفیا میهایلونا، که څه هم مازی د یوې سوداګرۍ کورنۍ وه، مګر مغروره وه، باوقاره وه. دا ګرانه وه چې رشوت واخلي او په بدل کې ملامتي ومني. بیخي ډېره ګرانه وه. زه به ورتلم چې خبره ورسره وکړم، خو چې وبه یې لیدم نو خپلې نوکرۍ ته به یې وویل، ماشا، ما نه و درته ویلي چې دغه بې شرفه مرا پرېږدم. خو په هر حال زه په ډېرو لارو ورغلم، مالکونه ور واستول او یو ځل مې داسې پلان جوړ کړ چې ناڅاپه مې وویني، خو نتیجه یې ور نه کړه. ما له دې سره تر ډېرو پورې ډېر مشکل درلود او دې صرف هغه وخت میدان پرېښود چې تا دا ومنله چې 10 زره به ورکوي. 10 زرو ته ټینګه نه شوه. دې چیغې کړې، دې په مخ راوتوکل، خو راضی شوه، ملامتی یې په غاړه واخیست. یوزلکوف وویل فکر کوم هغې له ما 15,000 یوړې. لسره نه، شپکین وویل هو هو 15,000 تیروتم، حساب رانه خطا شو. اوس هر څه تیر دي، اوس د خبرې پټولو ته ضرورت نشته. ما هغې ته 10,000 ورکړي، 15,000 مې خپل جیب ته واچولې. ما تاسې دواړه وغولولی، دا هر څه اوس تیر دي، اوس پکې شرم نشته، خو په خپله قضاوت وکړه. بوریس پتروویچ، ته همغه کس نه وې چې هر څومره پیسو ته تیار وې چې هسې له هغې ځان خلاص کړې. ته ښه شتمن وې او چې څه دې زړه غوښتل هغه دې په وس کې وو. ستا واده یو بې ځایه هوس و او ستا طلاق هم دغسې درواخله. تا ډېرې پیسې ګټلې، زما یاد دي تا په یوه ټیکه کې 10,000 جیب ته کړې. ما که ته نه وای شکولی نو څوک به مې شو کول. تا که به هره غوټه وکړه دوی به ستایلې، خو زه یې د یورو بل په خاطر هم دربولم او په کلب کې په څپېړه ووهلم، نو ولې یې یادوم؟ بهتره ده هېر یې کړم. یوزلکوف وویل ته دا راته ووایه چې وروسته بیا صوفیا میهایلو نه څه وکړل. شپکین وویل له هغو 10,000 سره خدای ښه پوهیږي، بیخي عقل بایلود، شاید خپل غرور او خپل وجدان به زوروله چې حیثیت یې په پیسو وپلورو، او یا خو به یې له تا سره مینه وه. ریښتیا ته پوهیږي چې هغې نشو ته مخه کړه؟ چې څنګه یې پیسې واخیستې، له افسرانو سره یې چکرې شروع کړې. د نشې په حال کې بې باکه کاسره، کله چې به له افسرانو سره رستورانت ته لاړه په کمزورې نشې یې چاره نه کېده. دې برانډې یې په سر اړولې، د اور غوندې برانډې چې بیخي به یې هوش له سره والوت. یوزلکوف وویل هو دا غیر عادي وه، ډیره مې وزغمله. کله کله چې به یې په یو شي خوا بده شوه، پیریانۍ غوندې به شوه. خو وروسته بیا څه وشول؟ شپکین وویل اونۍ تیره شوه، زه په کور کې ناست وم څه مې لیکل چې ناڅاپه ور پرانیستل شو او دا رانه نوته. بې حاله نشه راته ویې ویل دا لعنتي پیسې دې بیرته درواخله، او یو بنډل پیسې یې په مخ را گذار کړې. نو هغې پیسې له ځانه سره ونه ساتلی شوې. ما راټولې کړې ومې شمېرلې، له 10,500 کمې وې. یوزلکوف پوښتنه وکړه پیسې دې بیا څه کړې؟ شپکین وویل اوس ډیر وخت تیر دی، دروغ ته پکې حاجت نشته، خپل جیب ته مې واچولې. ولې داسې راته ګورې؟ تو خو ور وکړه چې وروسته بیا څه وشول. دا سم ناول دی، طبي مطالعات غواړي. دوی میاشتې به تیرې وي چې یوه شپه کور ته روان وم، پوره بې حاله. ډیوه مې بله کړه او راشکه یې ګورې. صوفیا میهایلونا په چوکۍ ناسته وه، ازما غوندې نشه، ګډه وډه وارخطا وحشي، لکه همدا اوس چې له دارالمجانین راوتلې وي. راته ویې ویل پیسې مې بیرته راکړه. ما خپل نظر بدل کړ، که زه خامخا تباه کیږم نو نیمګړې تباهي نه غواړم، زه باید خپل هوسونه پوره کړم. ژر کوه بې شرفه، پیسې مې راکړه. یوه زړه بدوونکې منظره وه. یوزلکوف وویل او تا ور دې کړې؟ شپکین وویل هو ور مې کړې، ښه مې په یاد دي، 10 روبله. د یوزلکوف تندی تریو شو، ورباندې چیغه یې کړه څنګه؟ که تا نه ورکولی او یا دې نه شوی ورکولی نو ولې دې ما ته نه لیکل؟ زه خو هیڅ خبر نه شوم، زه خو ناخبره پاتې شوم. شپکین وویل د زړه سره ستا په خبرولو کې به څه ګټه وه؟ دا یې ته خبر داسې وګڼه چې هغې په هغه وخت کې له روغتونه لیک راستولی و. نو بیا؟ یوزلکوف وویل سم وایې، زه هغه وخت په دویم واده سرګردانه وم، د لیکونو وخت راسره چیرته و؟ خو ته یو پردی وې، تا له صوفیا سره څه دښمني وه، تا ولې د مرستې لاس نه ورغځاوه؟ شپکین وویل بوریس پتروویچ، ته په اوسنو معیارونو قضاوت نشې کولی. دا خو موږ پیښو ته اوس داسې ګورو، مګر هغه وخت مو نظرونه بلکل نور وو. اوس شاید ما هغې ته 1,000 روبله ورکړی وای، خو هغه وخت مې آن د هغه 10 روبلو نوټ هم هسې مفتور نه کړ، یو بد کار و. موږ باید دا هر څه هیر کړو. را ورسېدو، ګاډۍ د هدیرې له دروازې سره ودرېده. یوزلکوف او شپکین له ګاډۍ را کوز شول، په دروازه ننوتل او په یو اوږده پراخ سړک روان شول. د ګیلاس او اکاسی لغړې ونې، خړ صلیبونه او د قبرونو شنې پرخې چې ورباندې پرتې کنګل شوې پرخې د سپینو زرو رنګ ورکړی و، هغه بوی چې په هدیرې کې همیشه خپور وي دلته هم بو خوشبویی او د تازه کیندل شوی زمکی بوی یوزل کوف وویل زمک هدیره ښکلې ده بالکل لکه یو باغ شاپکین وویل او هغه ځای کې د هغه فلزی یادگار شاته هغې لاسته سوفیا میهاویلونا خخه ده غواړې وی ګوري دواړه ملګري ښي لاسته تاو شول په واوره کې چې پل پکې پټېده د فلزی یادګار په لور شاپکین د سپینو مرمرو وړې ټوټې ته اشاره وکړه ویې ویل دا دی د هغې په قبر دا ډبره یوه جکتورن ایښې وه یوزل کوف د احترام په دود خپله خولۍ ورو راپورته کړه او ګنجۍ سر یې لمر ته وځلید شاپکین هغه ته وکتل شاپکین هم خپله خولۍ اوچته کړه او یوه بله بې ویښتو کپره لمر وتودوله او وپړکېده شاوخوا د ګور د سکوت په څیر سړه سنا او چوپتیا خپره وه توا فضا هم مړه وه ملګرو ګور ته کتل په فکر کې تللي وو او پټه خوله وو شاپکین سکوت مات کړ په آرام خوب بیده ده اوس ورسره دا غم نشته چې ځان ملامت وبولي او د برانډي بوتل په سر واړوي خو بوریس پیتریویچ ته باید غمجن واوسې یوزل کو په مړاوي انداز وپوښت زه څنګه شاپکین د هغه د سر شنو ویښتو ته اشاره وکړه ویې ویل ولې ما دې که څه هم کرکجنه وه خو تر اوس ښه وه د مرګ ویره راسره نه وه ما به ګومان کاوه چې کله مرګ سره لاس او ګریوان شم نو راچپه به یې کړم خو دا هسې خبرې وې په یوزل کوف باندې مړاوي توب غلبه وکړه ناڅابه د ژړلو یو زورور هوس ور پیدا شو لکه یو وخت چې د مینې هوس په زړه ورېدلی و او د احساس کړه چې دا اوښکې به ګوندې خوږې او تازه کوونکې وي د سترګو کونجې لوند شو ستونه یې غوټه شو خو شاپکین د هغه څنګ ته ولاړ و او یوزل کوف شرمېده چې د بل مخې ته خپله کمزوري وښیي یوزل کوف ناڅاپه مخ را واړاوه کلیسا ته لاړ یوزل کوف د کلیسا له مشر سره له خبرو او د کلیسا له لیدلو او زیرلو وروسته یوازې دوه ساعته پس په پټه قبر ته لاړ شاوخوا یې وکتل چې د چا ور پام نشي کوچنی سپین مرمر ورته په غمجن او بې ګنا انداز کتل تواتر هغه لاندې د بدلمنې طلاقي ښځې په ځای وړه معصومه نجلۍ پرته وه یوزل کوف ته په زړه کې ورتیر شول اوس نو د ژړا وخت دی خو د ژړا لپاره شیبه ځای شوې وه بوډا خپلې لیمې ورپولې بوډا خپل احساسات وننګول ولې نه یې سترګو ته اوښکه راغله او نه یې په ستوني کې غوټه پیدا شوه تر لس دقیقو درېدو وروسته په ناهیلي حالت یوزل کوف لاړ چې شاپکین وویني
کائنات ځوانه شاعره ده نوموړې له څو کلونو راهیسې شاعري کوي دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی هیله ده چې خوښ مو شي
اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله ما په هنداره کې تصویر نه غوښته ما د خپل خوب خیالی تعبیر نه غوښته اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم اوس په تصویر کې زندگی نه کوم اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه اوس می ماخام بیگا تیاره هیره ده اوس په هر څه کې رڼاګانې وي
عبدالوارث پریمان له شاوخوا 15 کلونو راهیسې شعر لیکي. نوموړی وایي خپل رواني کیفیتونو ته توجه کوم او ډیر ځله هغه شعر کوم. پریمان ډیر غزل لیکي. همایون واد مرکه ورسره کړي خو تر مرکې لومبی یو غزل اورو.
دا بوډۍ چې په لاس کې آینه ده زمانې ستا په تکرار پسې خپه ده. په دې کټ کې خو یوازې هغه نه ده، په دې کټ کې د څو کسو جنازه ده. د فالی تندي کې ګونځې را پیدا شوې که زما د قسمت لار کږه وږه ده. لمر د مرګ جامې اغوستي په وطن کې، زندگی مو د سوري دیوال سایه ده. مین یما مین یما مین یما خو خبر نه یم چې څوک مې معشوقه ده.
بریمن صاحب، نن سبا ډېر ځوانان دي شعر لیکي، خو داسې شعر ولیکي چې هغه ډېر خلک خوښ کړي او ډېر مینوال ولري.
زه خپله دا د ځان لپاره امتیاز نه ګڼم چې ما څرنګه شعر لیکلی یا مې ښه شعر لیکلی. البته دا د ما خپل د اندرون خبرې دي چې زه کوم، او دا د ما لپاره نه سختي لري. البته مطالعه ورسره کوم، نور هغه کوم درد چې د کومې خبرې چې ما په زړه کې پرتې دي هغه خبرې دي، نور څه نشته.
خو دا خبرې خو لار چا سره شته دي، څنګه کولی شي یو څوک دغه خبرې چې خپله یې لري، دغه تجربې چې د خپله کړي دي، هغه شیر کړي او چې په ښه ډول کې
دا به بیا یو احساس غواړي. فرزند، ما یو ځای کې لوستي وو که تاسو غواړئ چې یو چاته د لیوه کیسه وکړئ چې کله تاسو ډار شوي یاستئ، نو تاسو سره به داسې یو احساس وي چې لوستونکي ته هغه احساس انتقال کړي، تر څو لوستونکی ستا کیسه یا ستا شعر واوري او دی هغه لوستونکی هم وډار شي کومه چې ته ډار شوی یې. که نه خبرې لار چا سره ډېرې دي، هر څوک یو درد لري، خو هغه کوم احساس چې د شعر لیکلو په وخت کې ضرور وي، کوم عاطفه چې ضرور وي، هغه مهمه وي. زه دا اوس کولی شم چې تر یوه ساعت کې 4-5 غزلونه ولیکم، خو بیا به خوند نه وي پکې، ځکه ما سره به هغه احساس نه وي د هغې خبرې. کومې خبرې چې موږ لاشعور کې دي غوی را برسره کول، بیا بیرته یو احساس غواړي، هماغسې یو حالت غواړي، بیا به خامخا په صحیح طریقه باندې راوځي. هغه د استاد شپون خبره وایي، ادیب یو مړه وایم، وایم ما شعر ولیکه، نو وایما ویرنه لیکلې وه، یعنی ژړلی مې وه، خالي په شعر کې احساس نه و که نه، ځکه ما شعر نګه ژړا وه، هغسې احساس نه و چې ما باید مور ته لیکلی وای. داسې نه کېږي چې شعر د نګه خوشحالي یا د نګه ژړایي، شعر سره به احساس مل وي خامخا.
اوس چې په دغه دور کې څوک شعر لیکي، دا دور خپلې غوښتنې لري، دوی ته باید څه ډول شعر ولیکل شي؟
دا خبره شاید اورېدونکو ته خوند ورنه کړي، خو زه خلک په نظر کې نه نیسم، زه ځان نظر کې نیسم.
دا به یو چاته ورسیږي او څوک یې لولي؟
خامخا. اوس زه د داسې یو ټولنې یو برخه یم، یو جز یم. که نه فرضاً که زه د حالات قرباني شوی یم، ډېر خلک د حالات قرباني شوي، که زه د پښتو د رسمیاتو د رواجونو نه کړېدلی یم، ډیر خلک دي چې همدغسې کړېدلی دي، نو بیا به د ما آواز او د ما شعر به همدغو خلکو ته هم خوند ورکوي، ځکه مونږ په تجربه کې سره شریک یاستو.
ډیر خلک وایي چې شاعران د ټولنې سترګې دي، خو که شاعران د ټولنې خلک خپلې سترګې ونه بولي، هغه وایي زه شاعر نه بولم.
د دې جملې معنا خو یوه صاحب داسې شوه که نه، چې شاعران چې دي د نورو په استازیتوب باندې خبرې کوي، ځکه د ټولنې سترګې هم ځکه ورته وایي. شاعران هغه شیان ویني چې نور خلک یې نه ویني. فرضاً یوه خبره یې په ټولنه کې، یوه نیمګړتیا یې په دود او دستور کې، دې ته شاعر متوجه کېږي، هغه شعر کوي او هغه بیا تر نورو خلکو، مطلب شاعر وظیفه دا ده چې نور خلک متوجه کوي د دوی مسؤلیتونو ته. او که چیرته یو شاعر ونه شي کولای چې داسې خبرې راواخلي یا تکراري خبرې وکړي، د نورو خبرې بیا وکړي، نو هغه خو رښتیا هم بیا د ټولنې سترګې نه شو ګڼلی.
هو، یوه خبره دا ده، شاعرۍ کې ځینې شیان چې دي هغه عام شوي دي، او خلک داسې فکر کوي چې دا یو ډول شاعرانه کلمات دي، شاعرانه خبرې دي، او دا هماغه تکرارېږي. دوی ځینې داسې کلمات هم رامخې ته کوي چې وایي دا شاعرانه کلمات نه دي. آیا کلمات شاعرانه نه دي ځینې او ځینې دي؟ که نه، یو څوک کولی شي په یوه داسې کلمه کې چې ممکن نورې شاعرانه ونه بولي، په شعر کې ډېره ښه استفاده ترې وکړي.
بله، کلمې چې دي لفظونه ټول شاعرانه دي. دا خبره بیخی غلطه ده چې څوک وایي چې یاره دا لفظ شاعرانه نه ده. د ما په شاعرانو کې دغه د تورمان صاحب شاعري داسې ده چې زیاتره پرمختللي لفظونه راخلي، مثلا کمپیوټر، موبایل، لاشه، او دا ډېر بریالی کېږي چې راواخلي. مثلا یو بیت ده چې د موبایل څراغ دې ولګوه، کوڅه تیاره ده او لختي ډېر دي. یعنی دا دا شیر چې دا دا شیر دا او دلته دا موبایل دی چراغ دا کلمې چې دی صحیح ده دی پرمختللی ټکنالوژي لفظونه دی خو توربان صاحب په کې توانېدل د شیر کې دی بسم الله صاحب زیاتره بیتونه دی چې په کې دا کلمې راخیستې شاعرانه کړې دي یعنی دا په شاعر پورې اړه لري سره کوم کلمه چې وی هغه احساس ورواغوندي بیا شاعرانه کېدلی شي
اوس کې یو غزل راته وای
زو زړه متلای نشته زو زړه دا څو کاله مزل کو زو زړه دا څو کاله مزل کو هیڅ د خرابات کوڅه تیریږي نه خلکو ته مې هسې ځان نیولی وي ته به وایې هیڅ څوک را یادیږي نه اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي اوښکې هم شمال ځان سره نه دروړي سیند هم ستاسو خوا ته در بهیږي نه وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې وړکې دي چې ورک دي په مخونو کې نجونې په کتاب باندې زنګیږي نه کانو په پیسو لیونی څه وکړه کانو د پیسو لیونی څه وکړه عقل خو پیسو باندې خرڅیږي نه
ګورې بریمن صاحب یو څوک شعر لیکي هغه له یو څه متاثره کېږي شعر لیکي خو په ځینو شعرونو کې داسې وي چې هغه کې مختلف موضوعات وي هغه د موضوع وحدت پکې نه وي که نه غزل دی یو بیت یوه خبره وي بل بیت کې بله خبره وي نو څنګه کېدای شي چې یو څوک دومره ډیرو خبرو دې متاثر وي او هغه دې په دومره ښه شکل سره راوړي
ګوره هیواد صاحب دا خو دې لا شعور خبرې دي فرضاً یو چا عمر د شل کاله زه خپله به شل کلن یم په دغو شلو کلونو کې چې د کوم عمر تیر شوی دا 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 څه شیان چې تیر شوي ښې خبرې خراب خبرې خوشحالۍ ښه خاطرات خراب خاطرات دا ټول د دې په ذهن کې پاتې دي او دا د لاشعور برخه ګرځېدلې نو کله چې شاعر شعر لیکي که په هغې کې لس بیتونه هم وي دغه لس بیتونه د لاشعور برخه دي مطلب دا چې د ده د ژوند برخه دي دا مهمه نه ده چې یو باید د له یوې خبرې نه استازي وکړي بل باید د له بلې نه مطلب خبرې چې دي ټول د شاعر په ذهن کې دي او د ده د ژوند برخه دي ما چې کوم غزلونه وویلې کوم شعرونه مې چې ویلې دا له ما سره د ژوند په یو برخه کې صدق کوي فرضاً د غزل یو باید مې کېدای شي د یوه کال خبرې چې زه هغسې وم د غزل بل بیت مې کېدای شي د بل کال خبره وي یا د بلې میاشتې خبره وي یا کلنډ ووایم د یو بل حالت استازیتوب وکړي په کوم حالت کې چې زه ومه مطلب دا ټول بیتونه چې دي ټول شعرونه چې دي د خبرې که متفاوتې دي ژوند هم متفاوت ده یعنی د یو چا ژوند متفاوت تیریږي ښه خاطرات خرابه خاطرات ټول په د موږ په لاشعور کې زموږ په ذهن کې شته بیا چې کله موږ شعر لیکو نو هغه ټولې خبرې د شعر لیکلو په وخت کې ذهن ته راځي کوم شیان چې په موږ تیر شوي که ښه تیر شوي که خراب تیر شوي هر حالت چې تیر شوی د مغه حالت مطابق موږ بیتونه لیکو
په لوبه کې یو کس روان وي یو حد ته رسي ګټونکی کېږي دغه شعر چې سړی لیکي کوم حد ته به یې رسوي چې هغه
حد نه لري هیواد صاحب که حد لرلای ډیر لوی شاعران دی یو به شاعری نه کوله
مقصد می دا کنه البته د شعرونو خبره کوم چې ته یو څوک دا وای چې ته چې څومره هڅه کولای شي هڅه وکړه چې شعر د خیال خواته بوزي داسې لادی تو به راو باسي د ناشنا تو خواته بوزي کنه یعنی دا سینې خبرې شوې دي چې هغه
زه فکر کوم هیواد صاحب د ټولن یار انسان چې دا ناشنا ده هر انسان دی بل لپاره ناشنا ده فرضاً که موږ یو بل سره خپل رازونه شریک کو سره وغږیږو سړی به قانع شي چې یاره دا څه رقم ناشنا سړی و یا ناشنا
ځینې خبرې چې وي هغه عادي خبرې وي او په شعر کې هم ډېر وخت داسې کېږي
خو دا خبره زه کوم زه وړاندې ځم ما خبره کوله چې کله شعر زه خپله شم یعنې د ما شعر د ما غوندې ناشنا شي د خلکو لپاره بیا به ما حد ته رسولی هغه دې تا خبره بیا به زه قانع اوسېږم فرضاً دا د سبکونو خبره چې ده چې رامنځته کېږي همدا علت ده کاروان صاحب شعر چې یو څوک واوري پوهېږي چې دا د کاروان شعر ده یا که په بل تعبیر ترې واخلو پوهېږو چې دا کاروان ویلی یا کاروان ده چې په دغه شعر کې کاروان پروت ده فرضاً که یو بل شعر واورو چې موږ لږ شعر مطالعه کړی پوهېږو چې یاره په دغه شعر کې غزل کې اوس سود پروت ده یا په دغه شعر کې استاد پسرلی غږیږي یا په دغه شعر کې فرزند سایل صاحب څه ویلي یا درویش دورانی څه ویلي، نو دوی چې دي خپله شاعري خپل کمال ته رسولې، خپل عروج ته رسولې، اوس نو داسې داسې شعر دوی په واسطه پیژندل کېږي. فرزند که موږ د کاروان نوم اخلو ذهن ته شعر راځي، علت دا ده چې کاروان شعر عروج ته رسولی، یا که د سایل نوم اخلو خامخا د سایل له نوم سره موږ ذهن ته د شعر کلمه راځي. نو علت دا ده چې دوی هغه د تا خبره شعر خپل حد ته رسولی، یعنی دوی خپل شعر شوی دي.
د شعر لیکلو لپاره تھیوری کا مطالعه پکار ده، یعنی سړی باید هغه د شعر په صنعتونو ځان پوکړي که نه شاعری باید ولولي.
د دې لپاره زه فکر کوم هغه کسان چې په شعر پوهېږي یا نه پوهېږي، شعر باندې چې څوک پوهېږي هغوی ډېره ښه شاعري نه شي کولی. پوهېدل دلته مطرح خبره نه ده چې زه په شعر پوه شم او بیا شاعري وکړم. یعنی ما زه تقریبا 15 کاله کېږي شاعري کوم، دې برخې ته راغلی یم. هغه د 15 کلن د اول کال شعر چې زه اوس تا ته ووایم، دا اوس له داسې یوې رادیو نه یم ووایم، نه پې شرمېږم. د دې لپاره چې هغه وخت کې ما نه صنعت پېژانده، نه مې د شعر په اړه مطالعه درلوده، هغه د احساس خبره وه، د درد خبره وه، هغه صداقت پکې و، مطلب ریا نه و پکې.
یعنی ضرور نه ده چې
په هیڅ ضرور نه ده. بیا که یو څوک غواړي چې ویل ولي پوشي بیا کولی شي، البته دا به زده کوي په شعوري توګه، به زده کوي او په لاشعوري توګه به بیا استعمالوي. زه دا خپله خبره واضح کوم، فرضاً که یو څوک د تجنیس صنعت کاروي په شعر کې، دا به طبیعي کاروي، غیر طبیعي به نه کاروي. فرضاً د ما یو بیت چې یوه پیغله مې لیدلې وه واده کې، هغه پیغله خدای ما ته راواده کی. دلته چې ما دغه دلته تجنیس صنعت شته کنه، یعنی دوه هم شکله کلمې خو دوه بیلې معنی سره لري، دغه ما په طبیعي توګه کارولی، یعنی غیر طبیعي مې نه ده کارولی چې ما زورته ناست یم لفظونه مې سره څنګ په څنګ کړي، دا دا داسې داسې بیا شعر خرابېږي.
یعنی دغه شعوري هڅه کول نه دي په کار چې اتمی دې په دې شعر کې استعاره وي، تشبیه وي،
دا شعوري هڅه نه ده په کار. لا شعوري ځکه بیا کېږي که نه چې یعنی موږ دومره پاخه شو په خپله خبره کې، ښه د خپل هنر پوخ کو. لکه زه یو ژوندی مثال لرم، لکه ډاکټر درمل دی په شعوري توګه زده کړي او اوس چې کومه شاعري کوي د دغو صنعتونو چې کوم دی استعمالوي، دی په لاشعوري توګه استعمالوي. د لاشعوري نه مطلب دا ده چې دی د زده کړي دي، د ده د تل ته رسېدلی د دې د دو خبرو، یعنی دی چې کله شعر لیکي ده ته خپله راځي، دی نه پسې ورځي.
خو که چیرې د دغو صنعتونو یا د شعر تیوریکا مطالعه دومره ګټه نه لري، نو بیا دغه دا کتابونه دومره ولې لیکل شوی دي یا ولې دي؟ یعنی دلته چې دا خبره کیږي خو وای مثال دغه اتاق ده، مثال دغه کوټه ده، دا هغه څوک جوړولی شي چې پوهیږي، خو که یو کس چې نه پوهیږي رای ولی ورته وایي چې دا جوړ کړه، هغه یې نشي جوړولی.
زه مثال وایم، هغه کسان چې د شعر تیوري نه بحث کوي، په دې باندې کتابونه لیکلي، هغوی دې ماته یو شعر هم ولیکي نشي کولی. زیاتره دغه کسان چې
خو تا مخکې ډاکټر درمل یاد کړ،
ما هغه مې استثنا یاد کړ، زه خبره کوم
داسې نور به مې
ډېر کم دي، ډېر کم درمل غوندې کسان یعنی پښتو ادب کې ډېر کم دي. هغوی بیا نشي کولی چې شاعري هم ورسره وکړي. څوک چې شاعري کوي هغوی ته ضرورت نشته چې په تیوریکي بحثونو باندې وخت ضایع کړي. اوس کاروان صاحب نه پوهنتون ویلی ده او نه د ادبیاتو پوهنځی خلاصه کړي. خبره دا ده چې هغه له احساس نه غږیږي او له الهام نه شاعري سرچینه اخلي. مطلب دا ده چې دغه لپاره دغه صنعتونه مهمه نه وو، اوس چې د ده په شعر کې دي هغه په طبیعي توګه راغلي دي، هغه د الهام برخه ده. فرزند درمل غوندې کسان جګیږي د هغه په شاعرۍ باندې بحث کوي او د هغه مرغلرې راباسي.
یو وروستی غزل درنه اورو
چې پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، پرته له شکه چې شروع د دې غزل ته، بل به هم ته او په بل پسې به بل ته، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، څوک به مې ویني او کنه څوک به مې نه ویني، انداز مزل مې ته او انداز مې د مزل ته، چې تا را یاد کړم په زړه کې مې اول مرګ وي، چې مرګ را یاد کړم په زړه کې مې اول ته، د تا نه مخکې یوه هیله درلودله ما، اوس دی چی وینم د همغه هله غلطه او چاچی په موک پسې په زور زور وخندل چاچی په موک پسې په زور زور وخندل چاچی زمونږه له خاموش خپل خندل ته تک خبر یو کای ګلاب نه خبر خدای خو خبر دی چې زما پر توکل ته او نن چې راځي یار نن داسې فکر وکړه چې زرا روان يم او پچیر تک ماتل ته ډیر مننه.